द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
د وی ډی وی ډی ډی ورو خدای مون اوریدم کو ستړي مشه په خیر راغلی نن جمعه د می میاشه 22 مده شي د خبرګول میاشه ل دوی می سره سمون خوري د ډی وی ډی د سارنې خبرونه په دې نیم ساعت کې به احمد فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهم خبرونو لنډیز په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی پاندیال کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر وایي چې سیاستمدارانو ته په داسې وخت کې ل خلکو نه لري پاتې کېدل ګران دي د پاکستان د شوګر ملز کارخانو د بحران په اړه پلټونکو کمیشن خپل رپورت عام کړی چې تر مخه یې د پاکستان جګپوړي سیاستمداران او د کارخانو مالکان د خلکو سره په درغلي او چلول تورن شوی دي په دې کې وفاقي وزیر اسد عمر هم شامل دی او په شمالي وزیرستان کې د غیرت په نوم د ورسوي قتلونو نه پاس د فیسبوک یو څارون کې وایي چې په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې خي چې خځې ډیجیټلی مهارتونو ته اړتیا لري اوس هم پورا خبرونه د پاکستان حکومت د زیارت په ورځ د چینې او د بحران په اړه فارنزیک ایډیټ یا د عدالتي جاج پرتال رپورت عامول استخبار کړی دی چې په کې د هیواد نه لویو د چینو ګروپونو د کارخانو د سیډونو تفصيلات ورکړی شوی دی د کمیشن د رپورت مخې د چینی بحران کې په مبینه توګه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین په خوانی حکمرانان شریف کورنۍ د ګجرات چودریان وفاقي وزیر اسد عمر د پنجاب او سند حکومتونو درغلی او چلول کړی دی د احتساب د پاره د وزیر اعظم صلاحکار شاهزاد اکبر په یو کانفرنس کې وویل چې د کمیشن د رپورت تر مخه د چینی د کارخانو مالکانو د غنی اخیستلو نه نیولې بیا تر چینی خرڅولو پورې عام ولس او زمیندارو سره درغلی کړی او دوی لوټ کړی دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د تایید شوی واقعیت شمیر قریب 500 ته اوچت شوی دی د ورسیو شمیرو تر مخه په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس د کیسونو شمیر 9,400 دی او د کورونا له وجې د مرګونو شمیر له 0 نه هم اوړیدلی دی بل طرف ته د خیبر پښتونخوا د خزانی وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي چې کورونا وایرس له امله د صوبې د آمدن او اخراجاتو توازن متاثر شوی او پراتونکو بجټ کې به د خساري پوره کولو لپاره د وفاقي حکومت مرستې هم ضرورت وي په همدې حال کې د پاکستان د منصوبه بندۍ وزارت ویلي چې د 2020 کال لپاره د ملک د معاشي پرمختګ هدف د 4% په ځای منفی 0.8% ته راټیټ شوی چې په تیرو 18 کلونو کې تر ټولو کم هدف دی لدین وړاندې د پاکستان معاشي پرمختګ منفی 1.8% راکوز شوی وو د جنوبي او منځنۍ اسیا د پاره د امریکای فارغیدونکو اساسي ایلس ویلز ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک وو او پراتلونکو وخت کې به هم وي او زیاته کړي ده چې امریکا د هند او پاکستان ترمنځ د دزبندۍ تړون پر ځای کېدل غواړي ایلس ویلز په واشنگټن ډی سی کې د اټلانټیک کونسل په یوه آنلاین غونډه کې ویلي چې هند په افغانستان کې یو مهم شریک دی او پراتلونکو کې به هم پاتې وي خو بل طرف ته پینټاګان په خپل وروستي رپورت کې تور پوری کړی چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو د تشدد ملاتړ کوي پاکستان د پینټاګان دی تازه تورونو ته جواب نه دی ویلي خو مخکې تر دې هم چې امریکا او افغان حکومت ور باندې د طالبانو د ملاتړ او په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه پوری کړي نو پاکستان رد کړی دی د امریکا د دفاع وزارت د افغانستان له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره د دې هواد لمرستونه $1 بلین نه کموي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د مارچ په 28 کابل ته له سفر وروسته د جمهور رئیس اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ سیاسي مخالفتونو په دلیل ویلي و چې امریکا به پر روان کال کې د افغانستان سره د خپل مرستو څخه $1 بلین کم کړي او په 2023 کال کې به هم $1 بلین را کم کړي د رایټرز خبری ایجنسی د دریو امریکایي با خبر مقامات له قوله رپورت ورکړی چې د امریکا د دفاع وزارت د افغان پوځیانو سره د مرستو کمول نه غواړي او همداشان د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر تر اوسه خپل مامورینو ته امر نه دی کړی چې د مرستو د کمولو په طرحه باندې کار وکړي او روسي خبردا چې د برتانیې اکسفورد یونیورسيټي د کورونا وایرس یا کووید 19 د معالجي په برخه کې د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو د ازمایښ څېړنې پیل کړې دي د برتانیې د هسپتالونو صحی عمله به اولنی کسان وي چې د دې څېړنو او ازمایښونو په پروسه کې به برخه اخلي د اکسفورد یونیورسيټي په دې تړنه کې چې د زیارت په ورځ یې شروع شو په څه د پاسه څلوېخت زرو صحي کارکنانو باندې چې په یوروپ، افریقا، ایشیا او جنوبی امریکا کې د کورونا وایرس مریضانو په خدمت بوخت دي. د کلوروکوین او هایدروکسی کلوروکوین داروګانو آزمایشي پړاو پیل شي. یو شمیر دغو کسانو ته به درې میاشتې د داروګانو ورکړی شي. دا هغه دارو دي چې څه موده مخکې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د هغه د ګټې په اړه خبرې کړې وې، خو تحقیقاتو تر اوسه د کورونا وایرس پر ضد د داروګانو ګټه نه ده ثابته کړې. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
خراغلی دا وی وی ډی ریډیو دا او سمراجو تفصیلی ریپورتونو ته لمړی ریپورت دا چې د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان ویلی د کورونا وبا د لاسه د خلکو نمائندگان یا سیاستدانانو ته دا ډیره ګرانه ده چې ځان د ولس نه لری کړي او خلک پوکړي چې کورونا ګپ نه دی. تر اوسه د صوبایي اسمبلو دوه غړي د دې مرز نمړ شوی او نور هم راتلونکي د اسمبلو غونډو کې د دې رنس له خطر سره مخ دي. نور حال له ساجی قاسم شانه په دې رپورت کې ووري.
کرونا وبا چې وتا کووډ 19 هم ویل کیږي د پاکستان د کامی او صوبایي اسمبلو ډیر غړي وهلي دي او سه خوش قسمته د کرونا وبا رنس باندې اخته کېدونه پس جوړ شوی دي. خو لبا د مرغه د پنجاب اسمبلی او بیا رستو کې د بلوچستان اسمبلی یو یو غړي د کرونا وبا د لاسه مړ شوی دي او سیاست مداران دا هم یره لري چې د قانون ساز اسمبلو د غړو ترمنځ دا شمیره نور هم سیوا کې دي شي، ځکه چې په لنډ ورځو کې د کامی اسمبلی او بیا ورپسې د صوبایي اسمبلو غونډې کیدونکې دي. سیاست مداران وایي د کرونا وبا د سختو حالاتو کې د ولس نه ځان لري ساتل د دوی لپاره یو غټ ازمایښت جوړ شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف د مردانه د صوبایي اسمبلی غړی عبد السلام افریدی چې په خپل هم د کرونا رنس تیر کړي او اوس صحت یاب شوی دی وای د ماش په میاش کې چې کله لومبیزل د خیبر پختونخوا مردان ضلع کې په منګا یونین کونسل کې د پاکستان لومبې د کرونا وبا د لاسه مرګ شوی وو، نو هغه ته د خلکو سره منډې تړې وهلې او هم دغه وخت ورته د کرونا رنس شوی وو. خو هغه وای داسې مشکل حالاتو کې د خلکو نمائنده لپاره د خلکو نه ځان لري ساتل یو ډیر ګران کار وي.
پاکستان کې کرونا دغه ولنه فوتګي وو، نو زلته کې هغه سره په هغه تکلیف وخت کې بیا د هغه ورسا کورنټین کول او تلته کې نور بیا خلکو ته ریلیف اکټیویټیز رسول هغه یک ځل ما په کې شرکت کولو نه وجنه ماتم بیا پازیټیو شو. لیدا زیات ګرانه شي خپل عوام نه ځان لري ساتله کی بالکل ډیر زیات خطرناک دی کرونا. ډیر ګرانه شي بیا یو سیاستدان خپل عوام نه لري ځان ساتل ځان پټول، خاص کر ما د پاره خو ممکن نه ده.
د پنجاب، سند او د خیبر پختونخوا صوبو د اسمبلی اجلاسونه د کرونا وبا له امله تر اوسه نه دي شوي، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی ډیپټی سپیکر محمود جان تر مخه د امکان لري چې د صوبایي اسمبلی غونډه بعد د کامی اسمبلی د غونډې نه یو څو ورځې پس د بجټ جوړولو لپاره رابلل کیږي. محمود جان وایي تر اوسه عام خلک کرونا وبا ګپ کوي او د یو سیاستمدار لپاره د داسې خلکو په هول ډیر ګران دي. هغه وایي
یو پولیټیشن سیاستدان ته ډیره ګرانه ده، ځکه چې زموږ خلکو کې عوامو کې هغه اویرنس او ایجوکیشن لیول هغه لیول ته ډېر ټیټ دی چې هغې په خبره پوه شي. بعضې کسان اوس هم په رولر ایریا کې زما د خپلې حلقې خبره والمه رولر ایریا کې دا خلک هغوی دا شی ګپ نه دي، دا ګپ ته داسې نشته. زه څو ځل فاتحه ولې چې لاړم نو خلکو ته بهمه لاس ممله وایي دا مه کوئ، خو مطلب بعضې خلک وایي وایي ته یریږي او په الله دې نشته داسې خبرې کېدل کېدلی شي. خلکو د پیولو لپاره کوشش وکړه د دې چې خلک اویر شي چې دا یو وبا ده او ګپ نه دی.
د خیبر پختونخوا سیاستمداران وایي که یو طرف ته د خلکو نمائنده په حیث د دوی د ولس نه لری پاتې کېدل ګران دي، بل طرف ته د خلکو په کرونا وبا باندې پوهول او احتیاط کول هم ګران دي، ځکه دوی د ټول نه زیات د غرنز باندې اخته کېدو خطر سره مخ دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پیښور.
بل مهم رپورٹ، وفاقی حکومت په ملک کې د چینی کارخانه دارو لخوا د چینی بحران جوړولو او په ګرانه بیا خرڅولو په اړه د پلټونو کمیشن رپورٹ خپور کړی دی، چې پکې دنده کې شامل د پاکستان سیاسي کورنیو غټ غټ نمونه مخې ته راغلي دي. د رپورٹ تر مخه د پی ټی آی جهانگیر ترین، د شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقی وزیر اسد عمر، اومنی ګروپ او سندو پنجاب حکومتونو د کې ناجایز ګټې ترلاسه کړې دي. نور تفصیل د الیاس خان پر رپورٹ کووري.
د پاکستان حکومت د زیارت پورس د چینی بحران په اړه فورنزیک آډیټ یا د عدالتي جانچ پړتال رپور عام اولس تخور کړی دی، چې پکې د هواد نه لویو د چینی ګروپونو د کارخانو د جانچ پړتال تفصيلات ورکړې شوې دي. د کمیشن د رپورٹ تر مخه د چینی بحران کې په مبینه توګه د پاکستان تاریخ انصاف سره تعلق لرونکو یو مهم کاروباري شخصیت جهانگیر خان ترین، پخوانی حکمرانان شریف کورنۍ، د ګجرات چودریان، وفاقی وزیر اسد عمر، د پنجاب او سندھ حکومتونو درغلی او چلول کړی دی. احتساب د پاره د وزیر اعظم سلاکار شہزاد اکبر د اطلاعات او وفاقی وزیر شبلی فراز سره یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس ته وای چې د کمیشن پر رپورٹ کې دا پټاګه شوې ده چې د چینی کارخانو مالکانو د غنی اغستونه د چینی خرڅولو پورې عام اولس او زمیدارو سره درغلی کړی دي او دوی لوټ کړی دي. د شہزاد اکبر ویناوا،
جتنے بڑے بڑے مارکیٹ کے بڑے پلیئرز ہیں ان کے اپنے نام پہ ایک روپے کی سیل نہیں، جو سیلز کو چیک کی گئی ہیں وہ ساری بے نامی سیلز ہیں، کوئی ٹرک ڈرائیور نکل رہا ہے، کوئی
د چینی مارکیٹ چې څومره هم غټ غټ خلک دي، د دوی پنوم باندې د خرڅ ریکارډ نشته، ټول بے نامی خرڅ شوی دی، چرته د یو ډرایور پنوم او چرته د یو هاکر پنوم. د دې ویناوا،
شوګر ملز هم وو تواتر سے اپنے کسانوں کو جو ان کو گنا بیچتے ہیں ان کو سپورٹ پرائس سے بھی کم
چینی کارخانہ دارو د غنی امدادی بین کمی پیسے زمیندارو ته ورکولی او په ویلیبل هربونو سره د چینی بای زیات کړی. د اوی چې پتیرو پینزو کالو کې د یو کم دیرش ارب روپو برآمدی سبسیډی یا د مرستو سہولت ورکړی شو، او دا چې د سن اعلی وزیر صرف یو اومنی ګروپ ته ګټې ورکولو لپاره سبسیډی ورکړه. شہزاد اکبر ویناوا چې د شپږو غټو ګروپونو آډیټ کې پته لګیدلې ده چې د دوی ټول سیلز چیک بے نامی او برآمدیش میرا کے ہم دا اربو روپو فرق ہو. دا اوئے چی دا جہانگیر ترین دا جے ڈی ڈبلیو ملز پا پاکستان کے دا چینی دا پیداوار دا ٹولو نا غٹ گروپ تے، او دا چی دوی پا ممبئی نتو گا پا غیر قانونی تو گا باندے دا ٹولو نا پل پیداواری سا لیت زیاد کرو، او په غیر قانوني توګه تقریبا 8.5 میلیونه نور زیات کړل، او همدا غرنګ د شیبا شریف کمپنۍ کې هم ډبل بیلینګ او کچا پرچای باندې خریداري شوې ده چې پکې د اربونو روپو درغلې شوې دي. شهزاد اکبر په وینا چې د چینی میلیونو پیداواری بیا زیات کړه، او د آډیټ رپورٹ تر مخه د یو کیلو چینی کې او 17.5 روپۍ فرق مخه ته راغلی دی، او هر کال دی کې بدرغه زیاتواله ولیدل شو. په رپورٹ کې ویل شوې دي چې د پنجاب صوبایي حکومت په فشار کې راتلو پس سبسیڈی ورکړه او اقتصادی رابطہ کمیټی د برآمداتو اجازه ورکړه. خود پلټنو کې دا ذکر نه ده شوی چې وزیر اعلی عثمان بوزدار د چا په دباو باندې سبسیڈی او د برآمداتو اجازه ورکړې ده. د رپورٹ تر مخه چې د چینی دی کارخانو ته سبسیڈی په یو داسې وخت ورکړې شو چې مقامی مارکیټ کې د چینی بیا کې پر لپسې زیاتوالی را روان وو. رپورٹ تر مخه د چینی کارخانه دارو د یو باقاعده منصوبې د لاندې د کارخانو بندولو اعلان وکړو، او وروسته په ارزانه بیا غنی واغستو، او د زیاتو ګټو په چکر کې د دې فائدہ عام اولستا ورونه رسوله. دې رپورٹ ته په جواب کې جهانگیر ترین په خپل یو ټویټ کې په د باندې لګول شوی تورونه رد کړی دي، او ویلي دي چې د دې هر څه جواب باور کوي، وایي چې همیش له صفا کاروبار کړی دی. د چودري برادران مونس الای هم په خپل یو ټویټ کې ویلي دي چې د سر رقم شوګر ملز د انتظامی برخانه د پاتې شوی. الیاس خان، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
واشنگٹن ڈی سی ناوری په بلوچستان صوبی کې های کورٹ په قانوني مالیاتی کمیشن یا ان ایف سی کې د بلوچستان حکومت لخوا د جاوید جبار د اساسي تو پر ضد اورونه وشوه. د بلوچستان د ایالتی اسمبلی غړي سردار اسلم بوتانی او د های کورٹ وکیلانو په بلوچستان های کورٹ کې د جاوید جبار د اساسي تو پر ضد درخواست ورکړې وو. ایڈوکیٹ عطا الله لانگو د جاوید جبار پر ضد تر ټولو لومړی عدالت ته تللی. هغه ډیوته وویل چې دا یو غیر آئینی او غیر قانوني کار شوی، ځکه نو دوی عدالت ته تللی دي. نور جزئیات حفیظ الله شیرانی تاسو وړاندې کوي.
په ان ایف سی یا قانوني مالیاتي کمیشن کې د بلوچستان حکومت د ایالت په نمائندګۍ د جاوید جبار نوم ورکولو پر ضد په بلوچستان های کورټ کې د درخواست اورونه وسپه. د جاوید جبار پر ضد آئینی درخواست ورکوونکي د های کورټ وکیل عطا الله لنګو وډیوته وویل دوی ځکه د عدالت دروازه ټکولې چې جاوید جبار له بلوچستان سره تعلق نه لري. هغه د کراچۍ ښار اوسیدونکی دی، ځکه هغه د بلوچستان استازیتوب نسی کولای او دا د پاکستان د قانون او آئین خلاف عمل دی.
آرٹیکل 160 کے تحت فیڈرل گورنمنٹ کس طرح باؤنڈ دی کنسرن کے گورنر بلوچستان تھے. اگر یہ کنسرن نہ ہوئے بول خبر دادی کہ دگے کے جاوید جبار کا تعلق کس طرح بلوچستان سر نست ہے اور دگے جاوید جبار کس طرح ذات بخود کس طرح اگر یہ کالم نگار یا رائٹر دی حقیقت نہ ایکسپرٹیز اکنامیکل فیلڈ کس طرح نئے نور دگا طرح ایکسپیرینس اس طرح کیا گئے ازبوش صوبه غا ډیفند وکي.
دا تابلا لانګو په خبره د درخواست اورونې پر وخت او عدالت د بلوچستان حکومت استاد وړاندې شو، خو د نورو درو ایالتونو سرکاري وکیلان وړاندې نسو.
ایسټ اټارنی جنرال پاکستان خو سره ډیپټي اټارنی جنرال بلوچستان پېښ شو کنسرټ ورکې کې ماته اټارنی جنرال پرمیشن ورکړې دي اور دغه علاوه کیسه اډوکیټ جنرال بلوچستان را لې پېښ شو اور درې اډوکیټ جنرال بلوچستان سین پنجاب کے پی کے دوبارہ کس طرح ہائی کورٹ ڈائریکشن ورک کی ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان کے تے آگے دوسرا رابطہ کوئے والے دب مشٹول این ایف سی دا اسٹرکچر تو مجھے چیلنج کر دی تو ہم مینڈیٹری پارٹیاں دے آگے دوبارہ نیکسٹ ایئرنگ ایک تاریخ دوبارہ فکس ہوئے دی آگے دو تم ڈائریکشن سوئے دی کہ تازہ راستے بھیج سی
چې کلمو په ان اف سی کې د بلوچستان په استازي توپ د نوی ټاکل شوی استاد جاوید جبار څخه وپوښتل چې ستاسو پر ضد اپوزیشن غړو او وکیلان د بلوچستان عدالت ته تللي. ښاغلی جاوید جبار وویل د اعتراض حق هر څوک لري، هر څوک عدالت ته تلاسي. زه چا په سفارش نه یم لګولې، زه د دې استازي توپ اهل یم. له تیرو څلوېښتو کلونو څخه راهیسي له بلوچستان سره زما زوره رشته ده او تر دې مهمه خبره دا ده چې دا ضروري نه ده چې څوک د کوم ایالت یا کوم شهر دی. زه د پاکستان اوسیدونکی یم او زه د بلوچستان استازي توپ کولای سم. زه به په ان ایف سی کې د بلوچستان ډیر ښه استازي توپ وکړم. که مرکز په ان ایف سی کې د ایالتونو برخه کم کړي تاسو به دا ورسره ومنئ او کنه؟ بلوچستان سره الاول ورځ څخه انصاف نه دی سوی. د برتانیې له وخته او بیا د پاکستان له جوړېدو وروسته هم تر نن ورځې پورې د بلوچستان د ترقۍ خیال چا هم نه دی ساتلی. نو په داسې وخت کې چې د هیڅ امکان نشته چې د ایالتونو بالخصوص د بلوچستان برخه دې کمه سي، بیا هم د ټولو مسلو حل په خبرو اترو کې دی. جاوید جبار په 1945 کال کې د سند ایالت په سرشار کراچۍ کې زیږیدلې. په نړیوالو اړیکو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړې. جاوید جبار د پاکستان د سنا د غړي ترڅنګ وفاقي وزیر هم پاتې شوی. ښاغلی جبار د پاکستان د پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف د قومي معاملاتو سلاکار هم پاتې شوی او له 1999 کال څخه تر 2000 کال پورې د وفاقي کابینه د اطلاعاتو وزیر هم پاتې شوی دی. ښاغلی جاوید جبار د پخوانی فوجي صدر فاروق لغاری د سیاسي ګوند ملت پارټي په جوړولو کې هم ملګری وو. د جاوید جبار په خبره له تیرو څلوېښتو کلو راهیسي د ایم این جی په نامه فلمونه او د ډاکومنټري جوړولو اداره هم لري. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای، ډیوا، کوټه.
پاکستان میډیا رپورټونه وایي چې د قبایلي ضلعو د پاره ټاکلې شوې په 3 اتیا بلیونه روپیو ترقیاتي فنډ کې سږ کال 22 بلیون روپی جاری کړی شوی دی. او د قبایلی زلونه د صوبایي اسمبلی استاذ امیر قلم وزیر بیا وایي چې دغه جاری کړی شوی پیسو نه هم یوازې 12 بلیون روپی خرچ کړی شوی دی. بل طرف ته د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړی اقبال افریدی بیا وایي چې دغه فندونه ضایع کېدای نشي. ارشد مومن له نوروز زیات سره.
پاکستانی مطبوعات وایي د قبایلی زلو د پاره د کال 2019 شلم بجټ کې منظور شوی پیسو ډېر کمه برخه مصرف شوی ده. مطبوعاتو تر مخه په 3 بلیون روپو کې 2.5 بلیون روپۍ جاری شوي او فقط 12 بلیون روپۍ پکې مصرف شوي دي. قبایلی زلو ته خیبر پښتونخوا کې ورګډولو وروسته د کلي 100 بلیون روپو بجټ تر 100 کالو پورې ورکولو وعده شوی، خو په اولنی کال کې فقط 15% برخه لګول شوې ده. د وزیرستان نه د صوبې اسمبلی غړي میر کلام وزیر دی وته ویل د قبایلی زلو خیبر پښتونخوا کې ورګډولو نږدې 2 کاله پوره کیږي، خو د پرمختیا کومه لویه پروژه په نظر ناراضي.
چې موږ تپوس کوو نو وی دوی جواب دی چې کورونا دا هغه نه پخته په دې باندې خبره کوو، خو لا موږ ته هم کلیئر نه ده چې دا 2.5 ارب روپۍ په کم کم متونو کې تللی دي او په کم کم مزونو کې دوی لګیا دي په دې باندې.
مطبوعات وایي د قبایلی زلو 3 ارب روپو کې 2 ارب روپۍ د وفاقي حکومت او 11 ارب روپۍ د خیبر پښتونخوا حکومت لاړخه د ورکولو وعده شوی، خو د خیبر پښتونخوا حکومت د خپلې وعدې لا تر اوسه 1 روپۍ هم نه ده ورکړې. د جنوبي وزیرستان نه صوبې اسمبلی غړی حافظ اسلام الدین وایي د پندونو په وخت نه میلاوېدو له وجې په سیمه کې د تعلیم، صحت او نورو بنیادي اسانتیاو برابرولو په لړ کې هیڅ قسمه پرمختګ نه دی شوی.
نو کدا پیسې خرچل دی وای نو موږ د دې صحت نظام او د ایجوکیشن سیستم دا لږ بهتر شوی وای.
د کال 2019 شلم بجټ موده سرته رسیدي او د جون په میاشت کې به د کال 2020 یوشتم د پاره نوې بجټ وړاندې کیږي، چې ورسره به قبایلی زلو د پاره د وادي مطابق 9 بلیون روپۍ ورکول وی. د خبر ضلع نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی مو پوښتل په 3 بلیون روپو کې پاتې 1 بلیون روپۍ به هم په قبایلی زلو کې مصرف کیږي که نوی بجټ وړاندې کېدو سره به حکومتي خزانې ته واپس کیږي. نو هغه وویل
د عمران خان چې کوم پالیسی دی او د قبایلو سره کوم هغه مینه لري د هغې په بنیاد باندې به تاسو اورېدلي چې په شروع کې هغه وایي چې د قبایلو چې کوم ډیولپمنټ فنډ دی دا به لپس کیږي نه، او اوس هم په هماغه خبره باندې ولاړ دی. د دې حوالې سره زموږ چې کوم پارلیمان دی تاسو په هغې کې مونږ خبرو چته کړې وه چې آیا چې دا کوم سستروي ده یا بلفرض هلته په وړمبي فیز کې زموږ ډیولپمنټ کار هغه شانتي ونه شو د انضمام د کېدو د نه کېدو په وجه باندې چې کوم یو قسم له خلا جوړه شوې وه چې د اختیارات چا سره دي، ګورنر به ده چې وزیرانه به کوي، په هغې باندې زموږ 14 میاشتې ضایع شوې وي. دا هغې سره چې کوم فنډونه وو هغه په هغې باندې اوس هم پراته دي.
قبایلی زلې د 15 کالو نه زیاتې موده کې د ترهګرۍ جنگ کې ځپل شوي دي. هلته د جنگ له وجې تعلیمي ادارې، لارې، کوسي، کورونه او یو شمېر حکومتي ودانۍ ړنګې شوي دي. د جنگ نه وړاندې هم دا د پاکستان د ټولو وروستو پاتې سیمې وې او د پاکستان عین ورته نو غځېدلې، خو ځي خلک ګیله کوي چې د پاکستان عین غځېدو او د ترهګرۍ پیښو کمېدو باوجود هم د ترقۍ په ځغل کې دوی وروستو پاتې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
شمالي وزیرستان کې د غیرت په نوم د 2 جنکو په وژلو کې تورن د هغوی د تزوی محمد اسلم پولیسو د پرله پسې پلټنو وروسته نیولی دی. دا جنکۍ تېره هفته ووژل شوې او پولیس وایي چې په دې مقدمه کې د نیول شویو تنانو شمېر 15 شو. نور تفصیل نصیر کاکړ وړاندې کوي.
د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور تیر ماښام رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼه کې ویلي چې د 2 جنو په وژنه تورن کس محمد اسلم یې د جنوبي وزیرستان په لده سیمه کې نیولې دی. پولیس وایي دغه تن د مئی په 14 د خپلو 2 د تر لونو یا د اکا د لونو تر ممکنه وژنې وروسته پر سوی وو، چې مخکې یې په اړه داسې ګنګوسې وې چې ګڼې هغه کراچۍ ته تښتېدلی دی. د شمالي وزیرستان د رزمک سیمې 2 جنونه تیره اونۍ وروسته له هغه ووژل شوې چې پر سوشل میډیا یې له یوه ځایي ځوان سره جوړه سوې ویډیو زیاته خپره سوه او پولیسو اوس د هغې ویډیو جوړونکی هم نیولی دی. د پولیسو مشر شفیع الله ګنداپور وای د محل د انجنونو په وژنه د تورن کس محمد اسلم په ګډون 15 تنه دوی نیولې چې وای یو د عمر ایاس په نوم هغه ځوان دی چې ویډیو یې جوړ کړی او بل د ګډیوم تحصیل اوسیدونکو فدا محمد دی چې ګمان کیږي ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خبره کړې و. پولیس وای څلرم نیول شوی تن د یوې وژل شوې انجلۍ پلار او 15 تن د دواړو انجنونو د تر یا د اکازوی روح دین دی چې وای پر هغه باندې د پیښې د ځای د ثبوت تونو د ختمولو تور لګیدلې دي. د پولیسو مشر ګنداپور رسنیو ته وویل چې عمر ایاز نومې ځواني عدالت ته وړاندې کړی او هغه منلې ده چې د انجنونو ویډیو یې د خپل ملګري فدا په موبایل جوړ کړی و. د وژل شوو انجنونو کورنیو پولیسو ته ویلي چې دغه درو 15 سیکنډه ویډیو یو کال وړاندې جوړه شوې وه او په ویډیو کې له یو ځوان سره درې انجنونه دي چې په هغوی کې دوی ووژل شوې خو د درېمې په اړه پولیسو تر اوسه څه نه دي ویلي. د وژل شوو انجنونو کورنۍ په اصل کې د جنوبي وزیرستان دي او له هغه ځایه د رهي نجات پوځي عملیاتو په مهال د شمالي وزیرستان ګډیوم تحصیل ته کډه شوي وو.
د شمالي وزیرستان او روسي د غیرت په نوم وژنې کوم نوې خبره نه ده. په پاکستان کې مخکې هم داسې واقعي شوې دي چې په سوشل میډیا د چا د ویډیو لخبریدو وروسته د ځوانانو قتلونه وشي. د فیسبوک یو څارونکي نګهت داد وایي په پاکستان کې د غیرت په نامه وژنې ښیي چې ښځې ډیجیټلي مهارتونو ته اړتیا لري او باید په دې برخه کې تکړه کړی شي. مجاهد جواد لنورو تفصيلات سره
د رائټرز په یو راپور کې راغلی دی چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې د غیرت په نامه د دوو تنکیو جنولو وجلو داسې ښکاری چې خزي باید په ډیجیټلی نړۍ کې غوړه کنټرول ولري. دغه خبره د نغدات په نامه هغه فعال کړی دا چې په روانه میاشت کې د فیسبوک له خوا د څارونکو په ډله کې پردان د ګمارل شوې ده. دغه دوه خورګانې تیرونی د پاکستان د شمالي وزیرستان په یو لری پرتیسیمه کې د غیرت په نامه ورسته له هغه په ډزو ووجل شوې کله چې یو هلک سره ویډیو آنلاین خبره شوه. تر دې نامه لاندې په 2014 کال کې د ټولنیزي رسنۍ یو مشهور څېره قندیل بلوچ هم د خپل رورور لخوا وژل شوې و. نغداد وایي د وزیرستان له وژنو د سرګندګي چې له انټرنیټ څخه څډول د خجو په وړاندې کار اخیستل کیږي. په ځنګړې توګه د پاکستان په څیر په یوه ټولنه کې چې یوازې سړی پکې ټول واک لري. نغداد هغه پاکستانی وکیل ده چې په پاکستان کې د انټرنیټي ځورونو لپاره لومړنۍ د مرستو شمیره یا هیلپ لاین جوړ کړی و. دا وایي څرنګه چې ورځ تر بلې زیات خلک ټکنالوژي تر لاسه کوي نو هغه تیار اړخي هم څرګندېږي او هغه دا چې اوس ټولې ځورونې په انټرنیټ باندې کیږي. نغداد په پاکستان کې په انټرنیټي دنیا کې د خزو د ژغورلو په برخه کې د خپل کار له عمله په نړۍ کې پیژندل شوې ده ځکه په دې ټولنه کې ډیری وخت مېرمنو ته له کور څخه د باندې د کار کولو اجازه هم نه ورکول کیږي او آن د خپل میړه د ټاکلو حق هم نه لري. په 2015 کال کې د ټایمز مجلې د راتلونکو نسل د رهبرانو په توګه تر پیژندل کیدو او په 2014 کال کې د ټولی په نامه د بشري حقوقو د جایزې لګټلو وروسته نغداد په روانونه کې د فیسبوک کوټ په نامه یوې ډلې سره یو ځای شوې ده ترڅو دا وڅېړي چې څه ډول مواد باید په فیسبوک باندې خپر شي. د ډیجیټلي حقوقو د بنسټ په نامه ډلې ته چې مرمنداد په 2012 کال کې جوړه کړې و زیات هغه مېرمنو شکایتونه کړي و چې د پخوانی میړه او ملګری لخوا یې په انټرنیټ کې انزورونه خبره شوی و ترڅو هغه وګواخي. دغه نه د شکلن مېرمنې تاماس رایټرز فاونډیشن ته ویلي په انټرنیټ باندې داسې یو شمېر خلک شته چې د مېرمنو انزورونه او ویډیوګانې پیدا کوي او بیا یې د هغه له اجازه پرته په انټرنیټ باندې خبروي. هغه وړاندې و ویل دغه ډول انټرنیټي ځورونه د پاکستان په ځینو ټولنو کې خزو ته ډېری سختې پایلې لري. په ځینو ځایونو کې د مېرمنو ارزښت د هغوی په عزت کې وي او کله چې یې عزت ته کوم زیان ورسیږي نو دای د ژوند په بیا تمامېږي. مجاهد جواد، امریکا غږ دیوه، واشنگټن ډي سي.